سلیم شهید د وایس اپ امریکا ډی ریډیو دی او تاسو د خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړی نن شروع ورځ د جنوري 13 ده په پاکستان کې وو په افغانستان کې شپږ نیمه او د امریکای په سر خار واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی. زه رحمان بنریم
او زه محمد اکرام
اورې د خبرونو سر ټکی.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د افغانستان ولس په نه ختمیدونکې جګړه کې صلح غواړي. افغان صدر اشرف غنی وایي افغانستان کې د امن راوستو چابي په کابل کې ده.
او د پاکستان د وزیر اعظم مانی ویلی دی هر تن یا تنظیم که په زور د چا د بی درغه کولو هڅه کوله هغه به جرم ګڼل کیږي. او د دې لپاره به د پاکستان د جرمونو لپاره ټاکل شو سزاګانو کې بدلون کیږي. یو مدنی فعال عبدالحسن وای
اور یہ ایجنسیز کے حق میں بھی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کی ریپوٹیشن کی بحالی کے یا جو الزامات ان پہ لگتے ہیں کہ وہ غائب کر دیتے ہیں یہ ونس فار آل کلیئر ہو جانا چاہیے.
د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی ضلعو ته عدالتي نظام غځولو لپاره هر قبایلی ضلع کې د سیشن کورټ یا ضلعي عدالت پر ځای کولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سراکار اجمل وزیر وای
لیویز که صدر څومره دي څوک مونږ نه کوي نه نو باسو هغه پر مونږ یو کرایټیریا سیټ کوو مونږ هغه نور مزید مضبوطول
غواړو. اوس ووري د خبرونو تفصیل.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي د افغانستان ولس په دغه نه ختمیدونکې جګړه کې سوله غواړي. د مولي په ټویټر به پاڼه باندې په یو پیغام کې ویلي دوی به ډېر زر وویني چې په افغانستان کې د سولې خبرې کامیابیږي او کنه. اخوا افغان صدر اشرف غنی ویلي افغانستان کې د امن راوستو چابي په کابل کې ده، ځکه چې د نوموړي په وینا افغانستان د سولې لپاره پلان او تګلاره لري. د مولي تور لګولی چې د جنگ چابي د پاکستان په اسلام آباد، پینډۍ او کوټه کې ده. اشرف غنی دا خبرې کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته کړې دي. پاکستان اکثر د طالبانو سره د تورونو د مرستو تورونه ردوي. اخوا امریکا او طالبان په دې خبره موافقه شوي چې دوه تکنیکی ډلې به جوړوي چې د افغانستان نه امریکایي او نیټو ځواکونو د رابطو لپاره طریقه کار جوړ کړي. او دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د امریکې او د اتحادیانو خلاف د ترهګرۍ په غرض نه استعمالیږي.
په پاکستان کې په زور د خلکو د بې درغه کولو لړۍ کې د چټکتیا راتلو نه وروسته د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې نور به د هغه خلکو په ضد په ولسی محکمو کې مقدمه کوي چې د عامو وګړو په بې درغه کولو کې ککړ وي. دغه پریکړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د هیواد د بشري حقوقو د دښمن وضعیت په بابله د اوچتې پای په غونډه کې شوې. پاکستان کې وړاندې نه د خلکو په زور د بې درغه کول پیښو سره تړلې کوم قانون نشته او د پارلمان غړي او د بشري حقوقو تنظیمونه د ډېر وخت راځي د پاکستان د حکومت نه د قانون د جوړولو غوښتنه کوي. د بې درکه کسانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن وایي چې د کال 2011 راسي 2015 کیسونه درج کړي چې پکې 3600 قضیې فیصله شوي، خو اوس هم د 2000 نه زیاتو بې درکه ترانو د مړ ژوندي درک نه لګي. د پاکستان د بشري حقوقو د تنظیمونو علاوه د پښتون ژغورنې غورځنګ داوا کوي چې د 8000 نه زیات خلک بې درکه کړل شوي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی ضلعو ته عدالتي نظام غځولو لپاره هر قبایلی ضلع کې د سیشن کورټ یا ضلعي عدالت پر ځای کولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا د کورنو او قبایلی چارو محکمې د وروستي اعلامیې خپرولو سره به په قبایلی ضلعو کې د ښکته عدالتونو پر ځای کولو لپاره لار هواره شي. او د بلوچستان پر لورلای سیمه کې پرون چوي خونړۍ حمله پر ضد نن د پښتون تحفظ مومنټ لخوا احتجاجي ناسته شروع شوه. په دغه سیمه کې پرون درې وسلوالو د پولیسو د ډي آی جی په دفتر وسلواله حمله کړې وه. د پوز د اطلاعاتو دفتر آی اس پی آر د اعلامیه تر مخه د درې پولیسو په ګډون په دې کې 9 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي. او په سویلي فلپین کې په یو جماعت باندې نن شبي لاسي بمی حمله کې 2 کسان وژل شوي. فلپین کې د یو خپلواک مسلمان سیمې منځورې په اړه د ریفرندم وروسته دا په فلپین کې په یو مذهبي مرکز باندې دویمه خونړۍ حمله ده.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس وخت شوی دی د روانو چارو د خبرونې هلو وی چې کوربه دی احمد فواد لامی ستړي مشي
سلامات اوسئ ژوندی اوسئ ستړي مشي تاسو چې خبرونه مو وړاندې کړل او اوس هم ورسیږي د هلو وی یا د روانو چارو خبرونې ته چې نن کوربه یې زه احمد فواد لامی یم تاسو زموږ غږ واشنگتن څخه اورئ او د نن ورځې د خبرونې موضوع مو د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې او د هغه مذاکراتو په هکله ټاکلې ده چې د طالبانو د استازو او همداشان د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ روانې دي او یو پړاو یې ختم شو په قطر کې خو د دې څنګه اوس په افغانستان کې هم یو لړ اندېښنې راوچته شوې دي او داسې معلومیږي چې افغان حکومت د دغه مذاکراتو له ځینو اړخونو څخه اندېښنه لري او په دې کې خلیلزاد هم ځینې څرګندونې کړې دي او معلومیږي چې په یو خیال نه دي په کابل کې سیاستوال او هلته طالبان هم د نه غوړي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی خو کچېرې داسې کوم د سولې توافق ترلاسه شي نو د طالبانو هغه راتلونکي ذهنیت د ټولنې په اړه هم دا شانده چې دوی به څه غواړي او آیا د افغان حکومت سره د خبرو پرته بل کوم لار لري پر دې ټولو موضوعاتو باندې خبري وکړو او زموږ د خبرونې میلمانه دي د طالبانو د پخوانی رژیم یو چارواکی سید اکبر هغه چې د کابل نه لمونږ سره دی او هم دا شان په قطر کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو څېړونکو صفت الله صافی صاحب دی هم د کابل لمونږ سره دی او وروسته به موږ کوښښ وکړو چې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر په اسلام آباد کې ملا عبدالسلام ضعیف هم خبرونه کې را سره مل شي نو لومړی به خپل خبرې د سید اکبر آغا سره پیل کړو ستړي مشي آغا صاحب په خیر راغلی خبرونه ته
خیر د سیب څخه د ایمان سلامات
سلامات وسې هغه سب که اول دارت وې چې طالبان ولی په څه دلیل د افغان چارواکو سره د لیدنې نه ډډه کوي او څه په خیال کې لري نو که د افغان حکومت سره ونه ګوري بل لار به څه وي
زما فکر باندې د طالبانو موضوع د ډیر وخت څخه جریان کې چې طالبان وایي موږ اول د خارجانو د وټولو خبره کوو البته او ټول د خبره چې مطمئنه چې دوی ته یعنی چې خارجان په وخت کې د افغانستان سعودي کډلای شي بیا به خامخا یو د شلار ولټوي چې هغه به د افغانستان د حکومت د دې ترمنځ خبرې راشي زه فکر کوم چې طالبان به تر اوسه د سنې وړي چې موږ د افغانستان د حکومت سره هیڅ وخت خبرې نه کوو مطلب دوی خبره کوي چې د افغانستان حکومت خبرې چې دي هغه موقوف دي د خارجانو پر وټولو کله خارجانو وټل په افغانستان کې یقیني شي او دا اطمینان ملت ته هم ورکول شي نو په هغه صورت کې به بیا کېدای شي چې یو بل لار به بیا لټول کیږي په هغه کې ځینې شان دي چې ضرورت دي وټل دل کیږي یعنی یوازې د خارجانو په وټولو باندې د افغانستان موضوع نه حل کیږي دا بخمه خبره حل لري نور شان هم څه چې هغه باندې خبرې وتی نو زه خپل مطمئن په دې باندې چې د خارجانو د وټولو خبره یقیني شي کېدلای شي چې د افغانستان د حکومت سره خبرې دی بیا په یو رقم بل رقم باندې وشي
مننه صافی صاحب ستاسو نظر څه دی اوس مهال په کابل کې د دغه د سولې د مذاکراتو په اړه اندېښنې چې دي دغه څومره د توجیه وړ دي او حکومت په کوم اړخ له کوم اړخه اندېښنه لري
مننه سلام تاسو محترم ملمت او همدار ول اوریدونکو ته زما په باور باندې اول د افغانستان د سولې په موضوع کې د سیاسي لحاظ نه او د ډیپلوماټیک لحاظ نه په یو پیشرفت راغلی دی دا که د واشنگتن له نظر وی او که د طالبانو او یا د نورو پلازمینو له نظر وی البته د افغانانو له نظر هم یو پیشرفت دی ول سکاله جګړه او ول سکاله د دواړو منځ د ترمنځ یعنی هیڅ نو سولیز ډیالوګ نشتون دا یو څنځه و چې زه فکر کوم تر ډیره بریده پوری یو مرحله یعنی چې هغه د امریکایانو او د طالبانو پوری اړه لري دغه حل شوی دا هغه مذاکرات چې په قطر کې وسو تشویقون کې دي د سیاسي اړخنه او بل خصوص په لومړي قدم چې باید په دې پروسه کې خپل شوی وي دا مهمه ده. اما راځو دې ته چې آیا هغه څه چې په قطر کې تر سره شوی دي سوالونه لاشته چې په تر سره شوی دي د شاغلي خلیزاد او د طالبان ترمنځ په کوم مسایلو باندې بحث شوی دی؟ دواړه لوري د پیشرفت نه بحث کوي، دواړه لوري وایي چې په مهمو مسایلو باندې بحث شوی. زه فکر کوم هغه څه چې د امریکایانو لپاره مهم وي او همدا ډول هغه څه چې د طالبانو لپاره مهم وي، هم مهمه خبره په عین وخت دا هم ده چې هغه څه چې زموږ د افغانانو لپاره مهم وي من حیث د یو هیواد او د یو حکومت، البته چې حکومت په برخه کې هم بعضې انتقادونه شته، یعنی د حکومت په مدیریت باندې، د حکومت تعامل او ظرفیت او توان د سولې موضوع د مدیریت په برخه کې او د سره د چلند په برخه کې لا تر اوسه دا سوالونه مخکې هم وو او اوس هم شته. هغه څه چې په کابل کې اوس لیدل کېږي، زه فکر کوم درې اړخونه یې موږ راخیستلی شو. لومړی هغه ولسی اړخ دی، پولیسي کچه باندې په پراخه کچه یو نوی خوشباوري سته، البته دا خوشباوري د احتیاط سره مل ده، یعنی پر دې معنی باندې چې هغه څه چې اورېدل کېږي او ولس ته ویل کېږي هغه یو امیدوارونکي پیامونه دي چې ولسی اخلي یا ولس ته ورکول کېږي. اما دویمه برخه د لایغه سیاسي قوتونه دي، سیاسي احزاب دي، هغه جریانه ده چې وخت طالبان سره په جګړه کې وي یا په زمنګ قومي جوړښتونه دي په افغانستان کې، یعنی د حکومت نه بهر سیاسي بهیرونه یا جریانونه دي، هغه هم په یو نو باندې فکر کوم د خلیزاد سره یا د هماهنګۍ کچه نه سم ویلې، ولې د خلیزاد د حتونه هر کله کوي او پاین په کافي اندازه شاغلی خلیزاد وانه بلې دي چې قناعت ورکړي او دغه روان
دي. په دې برخه کې به خبرو ته دوام ورکړو. صافی صاحب، سید اکبر هغه صاحب غوړ مل تاسو نه واورم چې هو طالبان خو وایي چې موږ د افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غواړو، او دغه خبره ولسمشر غنی هم وکړه، هغه هم ویل چې هیڅ افغان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د تلپاتې شتون پلوی نه دی، خو موږ باید تر هغه وخته پورې چې دوی ته اړتیا وي هغه په هیواد کې ولرو او یو منظم پلان ورته جوړ کړو چې بالاخره د دوی شتون صفر ته راټیټ شي. نو کله چې د دواړو لورو هدف په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نشتون وي، ولې دغه دواړه غږونه نه سره یو ځای کیږي او په یو وخت کې دغه د حکومت د مجرانا یا په ګډه د یو ګډ دریز له خوانه د امریکانو نه غوښتل کیږي چې دا هو ځواکونه وباسي؟ آیا دلته د کریډیټ موضوع مطرح ده؟ طالبان غواړي چې د امریکایانو وتل یوازې دوی ته ځانګړي شي، یعنی دا کریډیټ دوی ته ورکړي شي؟
زه فکر کوم چې دلته اول دوی وایي چې صلح قرباني غواړي. اول وایي چې اشرف غنی راتلی په هغه وخت کې په ار ولایت کې چې په جلسه و د دوی انتخابي جلسه، البته په هغه کې به خلکو د داسې دوی وادي ډېرې ټینګار شي، یو به د بنجارو په باب باندې خبره کوله چې بنجان په افغانستان کې ډېر دي، وایي چې هغه بنجان خلاصي ارسړي بول چې باب بنجي دي خلاصي باندې قریبي دي خلاصي، البته په یو بنجي باندې د مستقل لقا بدله، خو هغه خبره د وادي او سر وکړي په دې په ځای باندې چې بنجي شل زره کاسه ودون چې دا د سلوي شته د تورې دی، یو بنجي به د وخت کې خلاصو ما خبره وې دا واده او سوته چې صلح به تر اولي قرباني بو کې، خو د سړي د طاره قرباني نه ورنه کوي. سو چې د اشرف غني وخت پر دي طالبان هم په دې کې دا پښتون موضوع چې د هغه کشنی موضوع نه ده، د اټل اسکار یو واجب دا اوسنۍ د طالبانو په وخت کې چې جګړه شروع دي دا جریان لري، او دا چې مومن چې واخې سرویس کال ته ورسېدل هم په داسې رقم باندې نخله شي چې هغه ډیر په سلام دعا باندې خلاص شي، خلاص په دونو بالا یې نه ده پیښه. زه فکر کوم چې ارتلی ته دا مهمه ده چې په موضوع کې محتاط اوسي، یعنی طالبان کوشش دې کوي چې په افغانستان کې د حکومت پر دې خبره وکړي په داس رقم زما په فکر باندې ما تحلیل دي چې د حکومت پر دې په داس رقم خبره وکړي چې هغه د حکومت په صفت باندې نه وي طالبان یو ډول وي او حکومت یو ډول وي به خبره وکړي نو دا د پاره زما فکر باندې مختلف لاريسته یو لار مثلا دا هم څه چې مثلا د اداره موقت اداره راشي دا غو په دغه کې به طرف اداره وي دا غو په حضور کې دا غو په وجود کې دا غو په وساتت باندې طالبان او د
اغه سبب خي
اغه موقت اداره
او به خي دغه
اداره خبره وکړي دغه دولت خبره ده
دغه د موقت اداري خبره یو څو وخت لک سره پورته شو خو زلمی خلیزاد د پکلا کر رات کړل چې د طالبانو سره د موقت اداري په حق له هیڅ کومه خبره نه د کړي او دای ویل چې د خپل د افغانانو پر اړه لري چې ولاره پیدا کی نو ک طالبان د افغان حکومت سره افغان حکومت پر رسمیت نه پیژني او نه غوړي چې د سره د حکومت په ډول کینی خبري وکي دغه موقت اداره کچيري په دې باندې سلام وشو چې جوړ شي دا به څوک جوړي په دې کې به څوک وي چې نه طالب یو نه د طالب خلاف
ملت پر یو ملي جما د ملت جوړولای شي موږ ملت درو ملت افغانستان کې هر کم خلک شته یعنی د خلک ډیر ته ملت چې هغه ډیر به طرف خلک وي او تر اوسه پوری په شی باندې بدنامه مې وي په هر طبقه کې موږ خلک لرو په ملت کې هغه کولای شي چې د افغانستان مازله وي د افغانستان مشکل
دا میکانیزم به څه وي او به میکانیزم به څه وي طالب خو لوی جرګه هم نه مني لوی جرګه د خپل په رژیم په وخت کې هم نو دایره کړي لوی جرګې ته داسې تر اوسه پورې مان نه دي اوریدلی چې طالب دی د لوی جرګې خبره کړي وي نو میکانیزم به څه وي دغه دولت اساس احساس وایي دا په څه میکانیزم تاسو غوړه کوي او راټولوي
زه فکر کوم چې د میکانیزم یو په دې کې واج یو به تر پیرا دی یعنی لوی د غیدا دی چې به تر په خلک علماء او کیبي البته دا چې نه چې واج په بازارو باندې حساب وکړو په سارا باندې حساب وکړو په هغه کې علماء او بسپیډری او استادان او معلمین او محاصرین او داري طبقه څخه خلک وي هغه کولای شي چې د افغانستان د جوړ د لپاره دی یو طریقه او طرز او طریقه جوړه کړي چې په دغه طرز او طریقه باندې به طالب حکومت سره کښینی او په دغه طرز او طریقه باندې به موقت اداره جوړیږي او هغه موقت اداره به د چا سره جوړوي د چا سره مرکب وي په هغه صورت کې به کېدلی شي چې د افغانستان مشکل دی د ملت د لارې حل کې وو او سباکه انتخابات راځي او هغه به شفافیت کې حکومت جوړي هغه به شفافیت کې خپل طریقې هغه به شفافیت پدې ما پکې باندې دا یو غاره طریقه ده غیر دغه څه په دې صورت باندې چې اوس مثلا لکه حکومت یې صاحب چرالي او زه فکر نه کوم چې طالب دې په دې صورت باندې په دې رقم باندې راشي او مثلا د یاجو انتخابات کې د انتخابات په اوسو کې د انتخابات هغه انتخابات چې د کال باغ سړی تیری قرباني ونو کې په فضا ملت کې در بدلی او ګونو وهر ته بجریان ولري زما فکر باندې دا هم دا اقلو د فکر لري خبره د حکومت یو کوشش دی کوي نو دا هغه شان دي چې طالب نورم بیا اعتماد کوي چې وای کوي
مننه
دلته انتخابات کوي د باسر صلح کوي دا د امکان او تل خبره
مننه صافی صاحب په کابل کې ځوانان یا نور سیاستوال چې د طالب خلاف دي حقوقي د طالبانو د بیرته راسنیدونه ولی اندیښمن دي ځینې کسان چې اندیښنه څرګندوي دوغه اندیښنه څه ده آیا د طالبانو د مخکنی حکومت نه دوغونه دغه نه پډار دي چې داسې بل رژیم براشي کسانګ
یا زه فکر کوم لومړی اداره چې په افغانستان کې هغه حتی هغه جریانونه هغه طرفونه چې د طالبانو سره په کلونو جګړه کړې ده او طالبانو هم ورسره جګړې کړې دي هغه هم اوس د افغان کشالې یا د افغان ستونزې د سولې حل باندې باور لري اقلا د موقفونو د لحاظ یو اتحاد نظر موجود دی یعنی هغه پتیرو کړونه کې چې کم د شدت موضوع یا د تقابل ادبیات او هغه تر ډیره بریده پوری رښتا تسوی دی او لمنځت للی دی اما دا په دې معنی نه ده چې ټول په هغه کړی یا چې نه غواړي سوله موافقه شي هغه شتون نه لري، ولو که د موقت وخت لپاره هغوی په یو ډول باندې سکوت یا چوپتیا غوره کړي هم شته دی، اما هغه مؤثره نه دي په افغان پالیټکس کې یا په افغان سیاست کې د نن ورځې لپاره اقلا. یو دویمه خبره دا ده چې د طالب د راګرځېدلو په هغه شکل باندې چې هغه د یو توافق پر اساس نه وي دا په حقیقت کې ستونزه ده، یعنی دا خو بیا سوله نه ده. زه فکر کوم لوی کریډیټ مخکې تاسو اشاره وکړلې او قضیه هغه دا و چې د بهرنیانو د وستلو موضوع وه. زه فکر کوم چې زموږ له نظره، د افغانانو له نظره، او حتی باید طالبان له نظره هم دا وي چې لوی کریډیټ باید دوی د سولې واخلي. د بهرنیانو د وتلو کریډیټ به دومره مهم نه وي لکه د سولې کریډیټ که طالبان واخلي، او که موږ یې واخلو دا به دغه 40 کلن ناورین چې هغه په مختلفو مرحلو کې په د مختلفو عنوانونو لاندې دغه خاوره په ډېره شاته یعنی بولې ده د دې مخه ونیول شي. زما له نظره د یعنی په ولسی کچا په سیاسي کچا باندې کافی اندازه دلته شرایط آماده دي یو سولې حل ته، اما دا په دې معنی نه چې ټول داسې آماده دي چې ډېر زر یا د ورځو یا د میاشتو په جریان کې به موږ په نهایي موافقې ته ورسیږو. زه فکر کوم کافی نه دي، ستونزې او چیلنجونه شته هم په داخلي بود کې هم په منطقوي بود کې. لا تر اوسه پورې البته چې ټوله منطقه پر دې باندې اوس متفقه ده چې دغه افغان کشاله باید نور نویو مکلونو سیناریو تکرار نسی، اما دا چې د مذاکرات او د سولې حل په کومه مرحله کې منطقه په عملی شکل باندې راخلیږي دا هم مهمه ده. نړیوال تضمینونه هم په دې برخه کې مهم دي. د طالبانو برگشت او د افغانستان کې د یو توافقي سیاسي جوړښت یا نظام د آینده لپاره په دې باندې ټول افغانان متفق دي، اما که طالبان دا فکر کوي چې هغوی د زور د لارې بیت واک ته رسیدل غواړي او هغه په صفحه چې هغه ډېر ستونزو سره مل وه، زه فکر کوم دا ممکنه هم نه وي، او کوي هغه به نورې ستونزې د ځان سره ولري، او نه باید طالبان په دې مرحله کې د دې لپاره هڅه هم وکړي. او زه مطمئن یم چې طالبانو کې هم په کافي اندازه شاید دغه پختگی او د واقعیتونو نه هم د داخل د افغانستان هم د سیمې او هم د نړیوال واقعیتونو نه دوی باید په کافي اندازه درس اخیستی وي، او زه مطمئن یم چې اخیستی دی. هغه څه چې پرون خلیلزاد ویل چې هغوی هم په دې باندې مطمئنه دي چې نه غواړي چې تیر اشتباهات تکرار کړي، چې لوی اشتباه هغه په انحصاري شکل باندې د واک تصاحب او خپل هغه ګوندي یا سلیقوي اجنډا د افغان ملت باندې د منلو. زه فکر کوم د ریښتیا اندازه باندې طالبانو ته د خاورې ته تاوان ورسوي.
مننه. ودرېږي چې د سید اکبر هغه نظر په همدغه برخه کې واورو. ولسمشر غنی هم اشاره ورته وکړه چې نه غواړي د ډاکټر نجیب الله غوندې چې د ملګرو ملتونو پر پلان باندې وغولي د اوروس ته بیا ناورین رامنځته شو و هغه پیښې بیرته تکرار شي. هغه سیب تاسو څومره دغه اوسنۍ وضعیت دغه وضعیت سره پرتله کوي، څومره ورتهوالی پکې ګورئ، او آیا د دې اندېښنه لرئ چې بیرته به هغه سې ناورین په افغانانو باندې تکرار شي کنه؟
نه نه، دا تاسو شانسته یو د دې طالبان جو قوت دی، او دا دغه په وخت کې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې حزبونه او تنظیمونه او متعدد تنظیمونه و افغانستان ته چراله تاسو په جریان کې یاست چې تنظیمو خپل توابین کې جنجال را دي.
او خو او به کې مخ کې دینه چې مخ ته لاړ شي اکبر هغه دلته هم طالبان شته، خو په مقابل کې نورې ډلې د افغانستان حکومت سره شیدي، نورې ډلې په خواني مجاهدین دي که امریکا ووځي خو بیرته هغه څو ډلې شوي.
زه خبر به تکوم په هغه وخت کې دا په یو بل ملک کې حکومت جوړ شو او دلته ډېر عاجل دلته افغانستان ته راغلي، دلته د نړیوال حکومت سکوت کوي په دې باندې بدل زابل حکومت راغلي. دا سنجیده خبره نه و چې هغه دلته افغانستان ته راځي او سنجیده حرکت وکړي. دلته دوه میاشتې لپاره حضرت صاحب د دوه میاشتې لپاره استاد رباجو دا مشکلات په دې ته ایجاد شول او پر دې شانه باندې یو غیر شي، اما دې کې موږ چې د پیره وخت د افغانستان موضوع سره کیلو او هغه تجربه ده یو خلکو ته کوشش دی ډیر چې خلک چې په افغانستان کې د څه حکومت راځي چې هغه د سابقه حکومت مونږ دی، نو دا بل ځای چې کسب نجیب الله په وخت کې دلته په افغانستان کې پرچمیان او خلجیان او داسې مختلف دغه خو جانب مقابل ډېر تنظیمونه وه، او تنظیمونه چې وه جنګونه چې راغله د جانب مقابل ترمنځ راغله. دلته زما فکر باندې د طالبانو راتګ افغانستان ته یو تنظیم دی، دا یو. دوهمه خبره دا ده چې دلته هغه چې وخت چې راتګ رالی هم په دا رقم باندې راغلی چې خلجیان دولس وله هغه په ادارې کې داخل نه وه، اذن پیر خبر چې څوک راتلل د ځان سره داخله ولا کړي عفو توسو او بیا عفو توسو. دلته خو زما فکر باندې دا پاکستان کې د سیګ ادارې جوړېږي چې د ټول خلکو په اتفاق او په وحدت باندې د ادارې جوړېږي. ما زه فکر کوم چې هغه موضوع د جبلا او دغه موضوع چې د هغه سره جلا و هغه به بالکل نه تکراري. زما فکر باندې بل دا خبره ده چې حالته د کمونیستانو حکومت وو دلته چې دي طالبان چې دي متوجه است. طالبان د خارجیانو ته ډېر متوجه دي چې خارجیان دي د افغانستان نه ووځي. دا مدا معنا وکړي چې نور څوک په افغانستان کې وي د هغو سره بل مشکل نه
لري. اکبر هغه وبخي او بخې دغه خبره څو واره طالبان کې چې زموږه مشکل د خارجانو سره دی، یعنی د افغانانو سره مشکل نه لرو، خو بیا بل خواته چشمیرو ته ګورو په تیر څو کلونو کې دوه او یا خارجان مړ شوی او 15000 افغان عسكر وژل شوی.
نو زه خپل وایم چې دا خو یو د افغانستان چې خدای پاک دا حالات چې په افغانستان کې جریان لري دا حالات چې تمنځ خدای پاک یو شي او په یو شو صلح باندې او په شب عربي د خدای پاک را بدل کړي دا طریقه. نو زه خپل دوی وایم چې جنگ خپل د حالات دي چې دیواز نه دا چې ډېر خلک زمند دي او ډېر کندي شاته پاتې کی او ډېر اعتماد شاته پاتې کی. البته اقتصاد هم زمند دی نور سلسله چې دی هغه په جنگ کې راځي. نو دا اوس خلک ټول کوشش کوي د دې لپاره چې وای دا ټول شاته زمند ولاړ شي. نو خارجان خو دغه به یې شو چې ټول دا حکومت یې ته چوپ دوی چې خارجان زاد دوی ساتلې دي چې نو خلک زمند دي او مثلا دا د دې زمان د زور دا د دې لپاره به څنګه علاج کړی و چې یو علاج ته پکا دی ګانا علاج دا غلی چې په دا ملک سره د خپل سره سلا چې په یو حکومت باندې او په یو لار باندې سره سلا چې خارجان خپل ملک ته ولاړ شي او د خپل ملک خپل جوړ شي.
او سلامات اوسئ صفای صاحب، ستاسو نه دا پوښتنه ده چې هر څوک وایي هر ډله وایي چې سوله قربانی ته ضرورت لري، خو په کابل کې حکومت او همدارزه حکومت تر څنګ نورې سیاسي حلقې او عام خلک په څه نظر دي؟ قربانی خو تر کومه حده؟ آیا داسې ارزښتونه شته چې د طالب سره په جوړېدو کې هغه ارزښتونه باید تر پښو لاندې نه شي او دغه نه سترګې پټې نه شي، هغه قربان نه شي؟ هغه کوم ارزښتونه دي؟
زه فکر کوم د وس لپاره په اقل په وس مرحله کې د قربانۍ موضوع تر ډېره بریده لا مطرح نه وي، ځکه موږ لا هغه د حتی نه یې رسیدلې د سولې په بهیر کې چې بین الافغاني مذاکرات یعنی د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي تر دې چې د دواړو اړخونو غوښتنې مطرح شي. او آیا طالبان د افغان سیاسي بهیرونه یا د نور افغانان دوی څه ډول قرباني غواړي؟ همدا ډول موږ دا غوینه څه توقع لرو؟ دا لا تر اوسه دا اله ممکنه کیږي چې دواړه خواوې اقلا په یو بین الافغاني ډیالوګ ته ورننه وزي او موږ تر هغه نه مخکې یو. اما په عین وخت کې ګورې دلته یو موضوع ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې حکومت په دې اواخرو کې چې د ډاکټر غنی کوم بیانات یا په څرګندونې راځي په دې برخه کې لا تر اوسه پورې هم سوالونه شته. تر اوسه پورې لا د افغانستان اول مشکل په دې باندې اتفاق لرو چې کاشکې زموږ حکومت په دغه موقف کې وای، په داخلي انسجام داسې رامنځته کړی وای چې د افغانستان ټول سیاسي قوتونه ورسره مل وای او د په واقعي ډول د یو افغاني ګټو د محور نه دغه د سولې پروسې ته ورنوتای وای یا تلاش ته ورنوتلو کړی وای. اما متاسفانه چې ډاکټر غنی په تیرو څلورو کلونو کې په کافي اندازه په داخل کې هغه سيناريو چې زیبایی د بولم او دا چې ډار لري د سولې په موضوع کې هغه د خپل لاسونو باندې او د په خپل سیاستونو باندې د حالت یعنی دا وضعیت راورسو مش په داخل کې د حکومت د حمایت کچه په ټیټرینه کچه باندې دا سیاسي قوتونه ورسره مل نه دي د سولې په موضوع کې د پالیسی تر اوسه پورې واضح نه ده هغه پر دې معنی چې د سولې نقشې راچ ورته وي دا تر ډیره انتخاباتي او د واک او د اقتدار پورې تړلې موضوع ده 15 کال افغانستان خلک د سولې په موضوع کې کافي اندازه نور آماده نه دي چې په زرهاو انسانان د لاسور کې مش هر څومره زر ولی په تدبیر عدد په خبره باندې سولې تدریسېدو یعنی توان شته شرایط برابر شوی دي به ملي او سیمه ایز تشویقونکي پیشرفتونه شوی دي د ډاکټر غنی باید اقل نه افغان ولست دا واضح کی چې د دار او د وسنۍ موقف د کم په کم بنیاد باندې ایجاد شوی آیا واقعا افغان ګټه په خطر کې دي واقعا زموږ هغه ارزښونه په خطر کې دي چې موږ ټول په اتفاق لرو هغه شی دی هغه زموږ نظام دی زموږ نهادونه دي د افغانستان د آینده نظام موضوع مطرح ده دلته د ازادیانو موضوع مطرح ده ایا دا د خطر لاندې دی کنه د یو چا واک د خطر لاندې دی یعنی ک د سولې موضوع قیمت دا وی چې یو سیاسي کراکچر یا شخص واک د لاس اور کی زفتر کوم دا د افغان سولې په موضوع کې دا کم قیمت ته جوړی تری یعنی یو څو کې پری کی امر ازو اگر افغان نه هادونه ته از موږ امنیتی نظام ته از موږ هغه سرمایه‌گذارین چې په افغانستان کې ته په اجتماعي او په دولتي کچه باندې کم پیشرفتونه شوې دي ز فکر نکوم چې طالبان د هم وغوړي چاغه پیشرفتونه چې په افغانستان کې شوې دي او د افغانستان ملي اسټ یعنی ملي دارایی ده هغه دی یعنی هم دوی وغوړي چې دغه دارایی بل خصوص چې د سولې مذاکرات او تدوین اوځي او غواړي چې د افغانستان آینده ووسیږي او 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 د افغانستان د آینده برخه ووسیږي نو دوی به هم یو مسؤل طرف
او به خی صافی صاحب او به خی صافی صاحب تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه راځي چې د صد اکبر اغا صاحب په دې حق له پښتنه وکړه اغا صاحب افغانستان په خوا ډیر یو تکړه پوز درلود د کمرسان په وخت کې او د ډاکټر نجیب له نسکوریدو وروسته د رژیم د نسکوریدو وروسته دا پوز ټوټه ټوټه ش اغا اصلي هغه تجهیزات خپل پوز افراد کادر افسران دا ټول تاش په تاش او افغانستان به پوز شو اوس په دغه اول ساتلو کال کې بیا د افغانستان پوز جوړ شوی دی طالب کچيري راشي روغه جوړو کی نو نظر به د پوز په اړه څه وي دغه پوز به برته هغه تاریخ تکراریږي برته به تاش په تاش کېدل غواړي او کوغواړي چې بیا دغه پوز برته وکړول شي د هیواد په ګټه اسی یو نظریه د طالبانو په دی اکل څه ده
زه فکر کوم چې طالبان هغه سمه دي هغه طالبانو په خپل وخت کې دا ثابته کړې ده چې امنیت هم د دوی په وخت کې وو او هر شی سالم پاتم د دوی په وخت کې وو یعنی دوی په خپل وخت کې نه د چا شی وړي دي او نه د چا د دوی په وخت کې او دوی راپورټیون د غلو په مقابل کې وو نه دوی غلا کړی ده او هغه وخت کې چې مجاهدین راغله په هغه وخت کې هغه به جلا وخت وو هغه خپل په افغانستان کې حکومت نه وکړي او د څه موضوع پیښه شو چې ار سړی بربریت وو یو ډول نه و ار سړی راول او د افغانستان څنګه یې مرام راکول پر ځکوي او تیارای پر ځکوله بل شي پر ځکوي البته طالبانو چې د خپل یو شپږ وکړه خپل حکومت کوي په پاکستان کې هر شی محفوظ ساتلی دی زه فکر نه کوم چې طالبانو سره یعنی به خزه په دې مطمئنه چې طالبان د پاکستان ټول نه خرابوي او نه د پایو د پاکستان شتمنۍ د منځوري او نه د پاکستان هغه لاستراوړنی چې تشوال چې په وخت کې د اولو ساتلو شوکارو د پاکستان یو استا برابر کړی د یاد پوج دلار یا بل څه یا بل څه هغه طالبان د خلکو د پیپل چې هغه طالبان زبان جوړي یا طالبان ما فکر باندې دا شان دې شان ته ټول ته دې تجمن دي چې دا شان خپل ځای باندې فاتسي او لکه اوس چې محفوظ دي دغه لاس باندې نور د طالبان په وخت کې ځخپل مطمئنم چې محفوظ وساتل شي نو دا اشتباهاتي چې هغه د مخه تکرار شوی د ووس په لوس نه تکراریږي
په دغه برخه کې موږ غواړم تاسو نظر واورم هغه صاحب د نن طالب او د شل کال مخ کې طالب څه توپیر لري تاسو په نظر د ايديا د خط د لحاظه او د حکومتداري د لحاظه د خلکو سره د چال چلند په لحاظه آیا څه توپیر پکې راغلی که هغه طالب دی لکه شل کال مخ کې
توپیر تجربه ده یعنی ما سره د طالبان په جهاد کې د روسانو په وخت کې باسر تجربه کې و اوس په طالبانو کې دي او یاد ما سره په څنګه نورو جبه او په هغه جبه کې اوس په طالبانو کې دا غراځي دي چې تجربه اچلي راچلي تر اوسه پورې یعنی ما په فکر باندې چې د دې سره اوس تجربه به خې زیاتې شته تجربه حاصل کړي دي نو زه فکر کوم چې اوسنۍ طالب تر سابقه طالب په حکومتداري کې وو او په اداره او په بل څه کې دا فکر باندې زیات وي او شبه وي او به وګړي به تر پخوا
مننه صفای صاحب دا امکان څومره ګوري چې طالب بیرته په کابل کې په واک راشي یو خو هغه خبرې دي چې مونږ وکړي دا یو فرضیه وي خو یو دا دی چې حقیقت په افغانستان کې هغه حقایق ته په نظر کې نیول سره دا امکان ګوري چې بیرته طالبان په کابل کې په واک تر راشي
زه یو خو فرضیه ده زه خپل هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې په تیر ولس کالو کې رامنځته شوی دي یو هم سیمایز سیمه هم نغواړي چې په افغانستان کې وګدمهاله جګړه چې د سیمې د خیراستیا او په سیمه کې د استراتیژیکو اقتصادي او د رفاه د فرصتونو مخه په ونی ولسی زه فکر کوم نړیوال هم د نتیجې ته شاید رسیدلی وي چې افغانستان نور حق لري دا هیواد چې د څلوېښت کاله وګدې جګړې نه وروسته په سوله کې ژوند وکړي البته د دوی منافع باید تضمین وي یا په هغه حد اقل د دوی منافع هم په نظر کې ونی ولسی زه فکر نه کوم چې طالبان دې په هغه ډول چې دوی په نویو مکلونو کې واک تر اغلل ځکه په افغانستان کې وسره شرایط ندي ځکه څنګه چې اکبر هغه دې موضوع ته اشاره وکړه چې هلته واقعیتونو فرق او طالبان چې را پیدا سو په افغانستان کې ډېر ترخه حالت حاکم و یو ولسی حمایت موجود څه د دوی نو دوی واک ته ورسېدل البته چې د دوی کړنې وروسته متاسفانه دا څنګه وی چې هغه وتوانېدل چې په افغانستان کې یو نظام جوړ کړي بلکې په حقیقت کې دلته نظام نه بلکې یو 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 پدیده حاکمه شو په هغه وخت کې چې هغه پدیده افغانستان ته متاسفانه چې پورستې کړونه کې دغه دغه یو یو حالت راوست چې هم طالبان ته متضرر هم افغانان ته متضرر سو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په هغه کچه باندې به تکابل ته نه د حکومت یا د فاتح په شکل باندې راوګرځي اما یو شی دلته باید په نظر کې ونیسو هغه دا دی چې سوله که طالبان منی که او موږ خو منو افغان حکومت منی افغانان په ټول بهیرونه یا سیاسي جریانونه چې دي نو یې سولې ته ماده دي زه فکر کوم ټول فاتحین یو ټول ګټونکي په سوله کې نو زه فکر کوم دغه ادبیات باید ایجاد شي اما یو نقطه ده دلته بیا هم اشاره کوم چې د حکومت په وسنۍ مدیریت یا په وسنۍ موقف په اړه باندې جدي سوالونه شته حکومت باید خپل موقف واضح کړي افغان ولستان ریوالو ته چې د دوی ستونزه د چی سره ده د څه سره ده آیا په واقعیت داسې یو څه روان دي چې زموږ آینده ګواخي زموږ نظام ګواخي د افغانانو ملي ګټې ګواخي او کدا سی وینو بیا ولی وضاحت نشته ولی خلکو ته ویل کی او ولی وجودی موقف دلته نه اخیستل کی او کنه حکومت د سولې موضوع هم یو انحصاري انتخاباتي او د قدرت سره د تړلو موضوع بیا مطرح کین زه فکر کوم دا لوی جفاده چې افغان سولې په دې برخه کې بیا ډیر لوی تاوان کولای شي او هغه فرصت چې وسره منځ شوې ده دا فرصت باید د لاس ورنکول شي او هیڅ چاته باید د اجازه هم ورنکول شي چې دا فرصت د لاس زه یو دویم نقطه ته ستونزه د وسنی حکومت کم ځای کړه هغه دا چې متاسفانه ولسمشر دغه د جاذبه قوی ډیره کمه ده حتی نزدیکترین متحدین د متنفره شو په تیرو کلونو کې د ونه شو کړی چې داخلي انسجام سیاسي انسجام وساتي نو کله چې یو څوک په داخل کې دغه توان نه لري نو هغه د هغه څوک چې ورسره په جګړه کې دی هغه به زه فکر کوم دومره ځخه نه کی چې من حیث یوازینی تاریخ طرف د سرکشینی او البته خ حالت دا وتور سره نه استلی و مګر دا چې اوس موږ دغه بد حالت کې یو نو بدیل باندې به فکر وشي او راځي دا کې چې حکومت په زوتین دی یو داخلي
مننه صافي
سره سولې په موضوع کې لمن سکی او یو اواز باندې ټول سیاسي جریانونه ټول احزاب په شمول د حکومت سولې په موضوع کې واحد موقف
ډیره مننه صفای صاحب ډیره مننه صفای صاحب خبرونه ته به دوام ورکو لیوی لنډي وقفې وروسته
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
بیا هم خراغلی د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د تاسو زما غږ د امریکا د سرکار واشنگتن ډی سی څخه اوري. د نن ورځې د هلو وی وی په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په هکله او د طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو او په دې هکله د اندېښنو په باب خبرې کوو. زمونږ مخکنی میلمه و سید اکبر هغه د طالبانو یو پخوانی چارواکی او اوس په خبرونه کې را سره په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف صاحب مل شو چې ورته ښه راغلاست وایو. ضعیف صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. ستاسو د معلوماتو د لپاره باید ووایم چې د خبرونې دویم میلمه مو په قطر کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو څیړونکی صفت الله صافی صاحب دی چې هغه هم را سره مندې مل دی او دویم میلمه مو دادی. ستاسو یا سي زیف صاحب چې تاسو ښه راغلاست وایو غږ ماوري.
علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو او درنو اوریدونکو ته
ډیره مننه. ژوندی اوسئ سلامت اوسئ. ضعیف صاحب زه اول غواړم ستاسو نظر د دغه اوسنیو خبرو په هکله وپوښتم. طالبانو په قطر کې د خپل د دفتر نوی مشر ټاکلی دی چې هغه ملا عبدالغنی برادر دی. تاسو دغه ګام څنګه ارزوئ او څومره ورته خوشبینه یاستئ او ملا برادر په طالبانو په لیکو کې څومره د اثر رسوخ وړ او با اثر شخص ګڼل کیږي؟
فکر کوم چې د ملا برادر اخوند پر اتک سره درې مهم راونه موږ چې په مسکه لرو او کله کله دا څنګه اندېښنې وي هغه درې سره حل کېدلی شي. دا یو مهم اقدام دی. اول زه دا ویلی شم چې د طالبانو په لیکو کې تر ملا برادر اخوند قوي او با معتمد څوک په دې اوس وخت کې موږ نه لرو. دا داسې یو برجسته شخص مطرح کول په سیاست کې معنا دا ده چې دا سیاسي پروسه قوي کیږي او په ډېر قوت سره دا کېدای شي په مخ ولاړ شي. دویم دا چې د برادر اخوند اعتماد په نظامي خلکو کې ډېر زیات دی. نظامي خلک بلا استثناء په هغه باندې ډېر باور لري، ډېر اعتماد لري. نو هغه تشویشونه چې د چا سره فکر و چې یو باصلاحیته څوک وي چې راشي، نو دوی هغه په اعتماد او باصلاحیته دی. یو درېم تر ټولو مهم دا چې دوی په هلته د مرستیال په توګه باندې بدن د ترسره کوي، هم به د دفتر مسؤول وي. د دې معنا دا ده چې دوی عمارت و د دفتر کاملا واک ورکړی دي او دغه واک او صلاحیت سره به دوی نور ډېر ښه پرمختګ کولای شي. او څلورم زمینی ورسره ویلای شو چې د طالبانو دغه سیاسي ټاکنه دا ښکار کوي چې دوی په سولې کې دلچسپي لري او غواړي چې دا پروسه کامیابه شي.
ضعیف صاحب، تاسو هم په اسلام آباد کې چې کله سفیر وست د طالبان د رژیم، نو هلته د پاکستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوی او بیا امریکا ته وسپارل شوی. تاسو په خپل کتابونو کې هم د دې ذکر کړی دی او تاسو ته ورته ملا عبدالغنی برادر هم په پاکستان کې ونیول شو د پاکستان د ځواکونو لخوا. څو کال یې هلته په بند کې تیر کړل، اوس بیرته د غزې نه خوشې شوی دی او د سولې مرکچی دی. نو د پاکستان په هکله به تاسو په نظر د ملا عبدالغنی برادر موقف څه وي؟ آیا د غوی د اصل لاندې به وي او که د غوی در خلاف یو څه ذهنیت به ولري؟ او دغه څو کاله بند به په دې څه تاثیر کړی؟
زه خپل په ځان باندې چې کوم علم لرم هغه دا دی چې زه هغه وخت هم اوس هم په پاکستان باندې بې باوره وم او د افغانستان په موضوعاتو کې هغوی زموږ ته حنیس یا مخلصانه نه ښکارېدل. څومره چې ماته معلومېږي د ملا برادر اخوند ذهنیت هم معین ذهنیت دی، ځکه ما په ځینو مواردو کې د هغوی سره دا خبرې هم اورېدلې دي او دغه موضوع مناقشه شوې هم ده هغه وخت. نو زه دا ویلی شم چې موږ من حیث د طالبانو قدیم که ملا برادر دی که بل طالب دی، افغانستان ورته تر ټولو اولیت لري او د افغانستان موضوع د افغانستان ثبات او د افغانستان سوله په افغانستان کې یو پایدار ژوند کول دا ورته اولیت لري. موږ دا نه غواړو چې د ګاونډیو د رقابت ښکار وګرځو، او یا دا نه غواړو چې هغوی د ځان سره دښمنان وبولو یا دښمنۍ په شکل ورته وګورو. موږ داسې یو موقف کې یو په داسې حالت کې یو چې اوس افغانستان ژغورنه دا موږ ته ډېره مهمه ده، او دا باید وکړو. او زما په نظر هم دا ده چې دغه د افغانستان ژغورنه بدون مداخله د ټول همسایگان وی کنول وی دا غوی څه کېدل شي. افغانان د مستقبل تصمیم باید په خپل ونیسي. موږ دا تجربه لرو چې د جهاد په وخت کې چې کله روسانو شکست وخوري د افغانستان وتله، نو د افغانستان په سرنوشت باندې نور خلکو لوبه وکړه او نور خلکو معامله وکړه. دغه یو حالت خبره د افغانستان وژغورل شي چې د افغانستان په مستقبل باندې افغانستان په سرنوش باندې افغانان په خپله تصمیم ونیسي او بل چاته اجازه ورنکړي. البته د ګاونډي اندېښنې او د نورو هیوادونو اندېښنې دا باید سره تر کړی شي، او د هغوی سره په داسې یو شکل باندې پالیسي او سیاست وکړي چې هغوی هم مطمئن شي چې سوله په افغانستان کې دا د چا په ضرر نه ده، د چا په تاوان نه ده، او سوله په سیمه کې په
مننه صافی صاحب، تاسو په دې اړه څومره اندېښنه لري پر طالبانو باندې د پاکستان اثر رسوخ یا نفوذ څومره دی، او څومره افغانانو ته د اندېښنې وړ ګڼل کېدای شي؟
زما له نظر هغه نفوس چې څوک په جګړه کې لري کېدلی شي چې هغه په سیاسي پروسه کې هم د ورته نفوس خاوند وی لري، اما دا بیا د مذاکراتو د اړخونو پورې اړه لري. زه فکر کوم چې هم موږ افغانان او هم طالبان چې هم افغانان دي، هغوی په کافي اندازه یعنی دا فرصت نه دی پیدا شوی چې سرکشینی او دوی د افغانستان په داینده باندې او د هغه مسایل چې د دوی د افغانستان د خلکو او د افغانستان د آینده پورې اړه لري دوی خپل منځ کې بحث پیوکي. لا تر اوسه پورې هم موږ دغه مرحله ته نه یو رسیدلی، او د ټول امید او تلاش هم دا دی چې په کابل کې هم دا تلاش غوښتنه کیږي. امیدوارم چې طالبان هم دغه تلاش نادیده ونیسي او په ډیر زر یعنی هر څومره زر چې ممکن وي یو افغاني ډیالوګ ته دوی باید داخل شي، چې بیا په طبي ډول باندې دغه تاثیرات چې اوس مشته ډار لرو او تر ډیره بریده پورې پر ځای هم دي دغه ډار چې پاکستان تر دغه پروسه کې څومره ښکېل دی، یا نور طرفونه تنها پاکستان نور طرفونه څومره ښکېل کېدای شي. داسې نه شي چې داسې پروسه موږ افغانان په مخ باندې ویسو چې کمترینه ګټه مشته وي او ډېرې ګټې نورو ته وي. زما په فکر باندې لویه ګټه باید افغانان چې هغه د یو باثباته او همشمول سولې تامین دی په افغانستان کې دغه پروسه هغې ته منجر شي. یعنی تشویشونه شته، اما په کافي اندازه باندې تر اوسه پورې هغه نشانه چې تر اوسه پورې مخته راغلي دي هغه دا چې پاکستان کې هم یو لړ دغه دید یا د هغوی د افغانستان د سولې او د جګړې په برخه کې یو نوې مرحله ته داخل شوی دی. البته چې پوره اطمینانی مرحله ته موږ نشو ویلی چې داخل شوی، ولی هغه چې په افغانستان کې جګړه دوام وکړي دغه موضوع د بحث لاندې ده، او د جګړې سیاست نه حمایت په کافي اندازه باندې په پاکستان کې سوال لاندې ده اوس، نو دا هم یو ښه پیشرفت دی او کېدلی شي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ نړیوال فشار او سیمایز فشار دا هم کولای شي چې د پاکستان هغه اهداف چې دوی نامشروع اهداف، البته که مشروع اهداف دوی د سولې په پروسه کې لري، یعنی هغه رول چې پاکستان په تیرو کلونو کې په منفي اړخ کې په افغان کشاله کې لوبو، که دغه رول یو مثبت اړخ ته راوګرځي، زه فکر کوم موږ افغانان هم منو او 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 پاکستانیان هم په دې کې ګټه کوي. یعنی د پاکستان نظام او حکومت هم ګټه کوي، یعنی هغه هم کافي ستونزې شته دی، او که پاکستان دغه فرصت چې په سیمه کې د سولې فرصت دی د افغان سوله د سیمې سوله ده او پاکستان ته ډیر لوی اقتصادي ګټي یا فرصتونه فراهم کولای شي. کدا د لاس اور کې ذکر کوم پاکستان هم د یو مجهول سرنوشت سره کاغه امنیتی اړخ نه نوی ولې د اقتصادي او د نظام په داخل کې د ثبات د اړخ نه اقتصادي ثبات اړخ نه د مجهول طرف ته وړل.
مننه صافی صاحب. ضعیف صاحب یو خبره چې طالبانو په د پرون کوړ مورز یو مقاله په خپل ویب سټ کې خبره کړه او په هغه کې ویل چې طالبان غواړي چې په هر قیمت وي یو خو هدف دا دی چې بهرنیان دي د افغانستان نه ووځي او بل هدف دا دی چې په افغانستان کې د خلکو په خوخه اسلامي نظام جوړ شي. دلته پوښتنه پیدا کیږي چې طالب اوسنۍ د نن ورځې طالب د اسلامي نظام نه یې هدف څه دی؟ آیا هغه اسلامي نظام دی هغه سخت دریځ اسلامي نظام دی چې دوی شل کاله مخکې په کابل کې درلود او خلک تینه په عذاب وو او که دا ځل دوی یو څه معتدل تر به وي؟
حالات تغیر کړی دی او د حالات سره کبان انسانان تغیر کی ستراتیجی تغیر کی معلومات او علم راوستل د دنیا په حالات باندې د دنیا په منځ کې د ژوند کول د دنیا سره تعامل دا تغیر کی او هر وخت دا تغیرات سره خلک ځان عیاروي. زه فکر کوم چې موږ د اسلام لپاره یو دغه لرو یو اصل لرو. اصل په افغانستان کې د اسلام لپاره قران حدیث او ورسره اجماع او قیاس دی. نو هغه شان باندې سړی خبره کولای شي دغه موضوع که موږ مستقبل د افغانستان ته پرېږدو یو پریوشي باندې چې کفایت وکړو هغه دا دی چې طالبان ویل دی چې موږ یو تحمیلي نظام په خلکو باندې نه غواړو او نه انحصاري نظام غواړو. غواړو چې د افغانستان او د افغانانو سره په سوله کې ژوند وکړو او د افغانان په خوښه باندې د افغانستان د راتلونکي برخلیک وټاکو. په دې کې دا هغه ټول سوالونه ده د لایسي چې سړی هم اسلامي موضوع قوانین او د مستقبل د افغانستان په اسلامي نظام باندې څنګه مطرح کولای شي. په دې اتفاق راتللی شي چې علما په دې باندې ښي د دې لپاره یو عمل جوړ کړي. دا هم کېدلی شي چې علما د هغه لپاره د لایحو مطابق ښي اصول وټاکي او یعنی بس لار مفتوح ده په دې کې د مشکلات نه. زه فکر کوم چې د طالبانو دریز نسبت تر پخوا پورې به نرم وي او د مهمه دا ده چې افغانستان کې څنګه یو پایدار ثبات راتللی شي او د وینو د توی ویني او د مستقبل کې چې خلک اندېښنې لري هغه
څنګه. او تاسو د قرآن او د حدیث ویلي قرآن او حدیث خو اوسنۍ حکومت د افغانستان هم مني او مجاهدینو ډلو هم منه د کمونستانو حکومت هم ویلي چې قرآن او حدیث خود اسلام برخه د مونږه منو او طالبان هم وای. خو خبره په تفسیر ده چې په څه ډول تعبیر او تفسیر تینه اخلي تاسو. دلته خبره دا ده چې مثلا تاسو ویل چې د وخت سره باید عیار شي. اوس نو طالبان آیا دغه کانسپټ یا دغه ایدیا یا دغه مفکوره د انتخاباتو منی کنه؟ دغه شی منی چې باید خلک لاړ شي او خپل مشران د رایو د طریق نه وټاکي؟
زه امیدوار یم چې دغه موضوعات د طالبانو سره د دوی په پروسیجر او په پالیسي کې هم شته چې انتخابات به وي. البته د انتخاباتو دپاره یا د خلکو د رایې دپاره او د افغانستان د مستقبل د ټاکلو دپاره ځینې اصلاحات په کار دي چې هغه باید جرو بحث شي او تر بحث لاندې راشي. زه یو بله خبره هم ورته زیاتولی شم. ما دا خبره رښتیا هم وکړله چې دلته د قرآن او حدیث او د اجماع او د قیاس خبره ده خو د دغه د تعریف او د تفسیر دپاره کولای شي چې جهتونه علما کښېني او دا په داسې شکل باندې چې هغه ټول مقنع وي قناعت ورباندې وکړي د ټول د پاره د قبول وړ دا تفسیر راو باسي. په مجموع کې د افغانستان لپاره چې څنګه طالبانو مبارزه ده او افغانانو غوښتنه ده یو شرعي صبغه د افغانستان د مستقبل باید ولري او دغه شرعي صبغه کېدلی شي په مختلفو ډولونو باندې چې هغه قابل د بحث
صافی صاحب اوس خبر دلته را پیدا کیږي چې طالبان خو څو وخت مخکې هغه دینی عالمانو په غونډه کې هم ګډون ونه کړ چې په انډونیزیا کې یا په سعودي عرب کې جوړه شوی و او یا په کابل کې جوړه شوه. نو کله چې دینی عالمانو سره دودی اختلاف وي، آیا که په آینده کې دلته که څنګه چې ضعیف صاحب وویلې دینی عالمان کینی، دینی عالمان کولی شي چې یوې نتیجې ته ورسیږي؟ آیا د دینی عالمانو بحث کیدی شي یوه واحده نتیجه ولري او د هیواد برخلیک وژغوري؟
زه فکر کوم د دې نه مخکې باید دا سوال حل شي چې طالبان آیا په افغانستان کې د نظام د نوعیت سره په جګړې لپاره دومره وژنې کوي که نه د بهرنیانو سره. کله چې طالبان دا ادعا ده کوي چې د دوی ستونزه د بهرنیانو سره ده، زه فکر کوم که دغه موضوع حل شي دغه وروستۍ موضوع خپله حل کېدلی شي. یعنی آسان ده چې باید حل شي، ځکه او که طالبانو دا دومره وژنې د دې لپاره کړې وي چې دوی خپل ځانګړی هغه تفسیر چې د دین نه یا د نظام نه لري هغه لپاره دوی دومره وژنې کړي، زه فکر کوم د یو مسلمان په صفت او لږ مطالعه چې زه لرم په دینی مسایلو کې، بیا دغه اختلاف د نظر په فقهي مسایلو کې او د نظام په شکل د دې لپاره وژنې خود مسلمان وژل او د هموطن وژل دا خو هیڅ ممکن نه ده. او زه فکر نه کوم چې طالبان دا کار د دې لپاره وکړي، یعنی د نظام د نویت لپاره دغه جګړه مخ ته وړي. بیا راځو د نظام د ګورې دا نوې موضوع نه ده چې علما پر دې باندې کښېني او بحث وکړي. افغانستان تر د خلفا او راشدینو د حکومت نه وروسته یا د خلافت نه وروسته دغه سیاسي نظام او قضایي نظام یا قوانین چې په یو هیواد کې تطبیقیږي دا تفکیک شي. باید ګورې د اسلام په اسلام کې د حکومتدارۍ نظام چې دی د خلفا او نه وروسته میراثي شوی دی. که دا غدا موینو خلافت وو، که دا عباسیانو خلافت وو، که دا عثمانیانو خلافت وو، سیاسی نظام خو میراثی وو چې هغه کې اوس کم مورد پیدا کی. اما مهمه ده چې قوانین او هغه زموږ قضایي نظام چې هغه الحمدلله اوس هم په افغانستان کې هغه اسلامي او د شرعي او د حنفي فقه په اساس باندې زموږ قوانین دي، دا چې اوس تطبیق کې ستونزه ده. خو تطبیق کې خو یو فرد هم چې هغه ته مکلف دی د شرعي لحاظ نه هغه مرضی ګونګاری کیږي، یعنی هغه نشي کولای. هغه د نظام ستونزه ده، او نظام کې باید اصلاحات راشي، قوانین ته ښه تطبیق شي، په دې کې موږ ټول متفق یو. اما دا چې راشو چې د سیاسي نظام موضوع بیا موږ داسې بحث ته ویسو چې هغه خاص حل شده وي، یعنی موږ یو نوی څه باید راونه باسو. په اسلامي نړۍ کې موږ ښې تجربې لرو، اما که یو دوارخیزه بحث د طالب او د افغانانو یا د حکومت یا د سیاسي جریانونو ترمنځ د افغانستان د مستقبل په اړه د سیاسي نظام موضوع مطرح کیږي، زه فکر کوم دا ښه خبره ده. دغه انعطاف باید ټول لوري ولري چې د ټولو اتفاق په یو شکل د نظام باندې وي، اما دا نه وي چې درست نه درسته. یعنی دغه موضوع زه فکر کوم چې بیا موږ بیا د ستونزې سره مخ کولای شي په داخلي مسایلو په حل په برخه کې. البته دواړه خواوې زه فکر کوم یا ټولې خواوې دې ته آماده دي چې د کلماتو یا د عنوانونو نه لري دغه په ماهیت د نظام باندې نظام زموږ ولسته
مننه صافی صاحب
د موږ ارزي تمامیت د افغانستان لپاره رفاه، اقتصادي رفاه، امنیت، ټولنیز عدالت د افغانانو اتفاق په تامینېدلی شي. دغه اصول چې په دې
مننه صافی صاحب د خبرونې وخت کم دی، دغه وروستي پښتنه به هم ضعیف صاحب جواب کی چې وخت کم پاتې. ضعیف صاحب کچېره سول راشي او توافق وشي پر یو سول باندې، هغه زخمونه چې دغه اول ستلس کالج جګړې په خلکو باندې وارد کړي دا به څنګه رغيږي؟ مثلا په یو کلی کې یو طالب راولاړ شوی، خپل یو بل تربور یا ورور یا بل څوک چې هغه حکومت سره واغې وژل دی په جنگ کې، دا یو مثال دی. مثلا آینده د خلکو ترمنځ دغه زخمونه به څنګه ورغول شي؟ دا به وروسته سونځي پیدا نه کی؟
پړاو څخه راوځو، یو بل سیاسي پړاو ته داخلیږو. که موږ غواړو چې یو مثبت لوري ته ولاړ شو، نو په افغانستان کې د افغانانو تعامل دا دی چې پیر باندې تر ډېره پورې بخښه کوي، او هغه څه چې تېر شوي دي هغوی نه راګردي زه فکر کوم کوم د انتقام نه دا تراو دی نو بیا به افغانستان کې موږ ټول کله هم نشي کېدلی ځکه دلته چې موږ وینو یوازې د ارقام د حکومت چې ورکوي تر لکو هم اوړي او ارقام د طالبانو تر دې کېدای شي د چندن وي د نورو خلکو ارقام تر دې د چندن وي نو دلته به موږ دوه شیان توضیح کړو یو دا دی چې په سیاسي لحاظ باندې چې ځینې سیاسي استبغال لري حق الله دي دا به خدای ته وسپارو موږ به پکې کار نه لرو حق العباد چې بیخي شخصي وي هغه آینده حکومت ته باید وسپارل شي او شریعت او محکمې ته وسپارل شي او هغه سیاسي چې تعلیلات لري هغوی دپاره فکر کوم چې یو د بل د تحمل دپاره
ډېره مننه سلامات استاذ ضعیف صاحب وخت د خپرونې پای ته ورسېد ستاسو نه یوه نړۍ مننه او د خپل د بل میلمانه صفت الله صفای صاحب دغه نه هم مننه او سید اکبر آغا صاحب چې د خپرونې په لومړي نیم ساعت کې موږ سره وو دغه نه هم مننه خپرونه پای ته ورسېد زه د خپرونې کوربه فواد لامی او د خپرونې پروډیوسر نایتر ستاسو نه اجازه غواړو الله پامان
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو